ولی در نیم ساعت پیشرو با اسمت سارونا در برنامه خبری باشید. خوش آمدید سارونا.
بیره منان نیمی سب عطب جشف قدر من آوریدون که سلامون آورندی کم پا دیخ پراوانه که در پراپرونو که آوری چه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا خاص سر مفتش وایي چې د افغانستان وضعیت نازک دی. دا نور راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د امریکا پوز په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مشر وژل کېده تایید کړه. پاکستان ویلی له افغانستان سره پر پوله یې د کټارې په جوړولو پیل کړی او د اروپایي اتحادیې مشرانو په خپل منځ کې د یووالي ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وی له افغانستان سره پر ګډه پوله د خنډ جوړولو کار یې پیل کړی دی. د پاکستان د پوځ لوی ډریسیز جنرال قمر جاوید باجوه پرون شنبه مومن ایجنسۍ ته د سفر په مهال وویل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کټارې جوړولو کار د باجوړه او مومن له قبایلي سیمو پیلوي. د جنرال باجوه په وینا د دې کار هدف پر ګډو پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د ازغن سیم له تیرولو او د کندو او کټارو له جوړولو سره مخالفت کړی دی. د امریکا پوز په افغانستان کې د القاعده د یو مشر قاري یاسین وژل کېده تایید کړه. ویل چې نوموړی د مارچ په 19 یعنی یوه اونۍ وړاندې وژل شوی دی. قاری یاسین د څو لویو حملو چې په نتیجه کې د دوو امریکایي پوځیانو په شمول په لسګونو کسان وژل شوي مسؤول بلل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پرون پنجشنبه وویل پر قاری یاسین چې د پاکستان د بلوچستان یو مهم تیرورست و هوایي برید د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وشو. امریکا په وروستیو کلونو کې په پکتیکا کې ګڼ هوایي بریدونه کړي دي. دا ولایت د پاکستان په پوله کې دی او طالبان پکې قوي حضور لري. پنټاګون وایي یاسین له پاکستاني طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. د امریکا چارواکو په وینا قاري یاسین د 2008 میلادي کال د سپتمبر په 6مه د اسلام آباد پر ماریوت هوټل بمی برید تنظیم کړ چې د امریکا د هوایي ځواک د یو جګړن راتفولو رودي ګویس او د سمندري ځواک د افسر ماتیو جی او بریانت په شمول په لسګونو کسان پکې ووژل شول. په ننګرهار کې به له دوشنبه یعنی سبا څخه د ماشومانو د ګزان یا پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شي. د ننګرهار د ولایتي ادارې په وینا د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د دې کمپاین لپاره تیاری نیول شوی او د واکسین ډلګیو ته د هغوی د مسؤلیت سیمې ورپه ګوته شوي دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې له راپورونو سره سم د کوچنیانو د ما ګوزن ویروس لا هم د افغانستان په ختیځو جنوبی او جنوب ختیځو سیمو کې لمنځه نه دی تللی. دا اداره وایي چې تیر کال په کونړ کې د پولیو یا ګوزن څلور په پکتیکا کې شپږ، په کندهار کې یوه او په هلمند کې هم یوه پیښه ثبت شوې ده. د هرات د ملي امنیت ریاست وایي چې د 15,500 غیر صحي چرګانو د خرڅېدو مخه نیولې ده. ویل کېږي چې دا چرګان په سیمه کې د وروستیو سیلونو له امله مړه شوي وو. د عامې روغتیا ریاست یوه چارواکي محمد رفیق رحیمي آزادي راډیو ته وویل چې چرګان هرات ښار ته نږدې په یوه فارم کې ساتل کېدل او د فارم څښتن غوښتل چې دا چرګان پر خلکو وپلوري. د اروپای اتحادیه د وبش غړیو هیوادونو مشانو پرون شنبه د ایتالیا په پلازمینه روم کې سره وکتل او د خپلمنځي اتحاد شمنه نه وکړه. په داسې حال کې چې بریتانیا له اتحادیه د وتلو د بهیر پیلولو ته تیاری نیسي، یو لړ پیچلو مسلو د اتحادیه د غړیو هیوادونو یووالي ته ګواښ پیښ کړی دی. د روم د تړون د شپېتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې پرون د اروپای اتحادیه د راتلونکي په اړه د روم دوهم تړون لاسلیک شو. په دې تړون کې ویل شوي چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیواد دونه به پر یو لور خوځیږي او د اړتیا په صورت کې په ګډه عمل کوي، خو په تړون کې منل شوی چې پر ټولو مسئلو د غړیو هیوادونو د نظر بشپړ یووالی شای عملی نه وي. د ناتو ډیپلوماټان وایي د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپل غونډه چې باید د اپریل په 15 او 16 جوړه کړې وای د اپریل 13 ته ځنډولې ده. په دې وخت کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په بروکسل کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکاوه چې ټیلرسن به د مارچ په 1 یعنی د راتلونکې جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناټو تړون مرکز ته ورشي. هغه به بروکسل ته تر تګ یوه ورځ مخکې په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني. واشنگتن مخکې اعلان کړی و چې ټیلرسن په خپل کاري مهالویش کې د ستونزو له امله د اپریل په میاشت کې د ناټو غونډې ته نشي ورتلی. د ناټو ډیپلوماتانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تړون د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دې اعلان تر اورېدو وروسته خپل مهالویش او د غونډې وخت بدل کړ. ویل کېږي چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د اپریل په میاشت کې امریکا ته لاړ شي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. داسې ګڼل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په دې خبرو کې د ګډون لپاره د اپریل په میاشت کې په امریکا کې وي. په بیلاروس کې د مظاهرو ځانګړو پولیسو پرون شنبه سلګونه تنه د هغې هیواد په پلازمینه منسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر ضد د اعتراضي لاریونونو له امله ونیول. په بیلاروس کې د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د څارنې د یوې غیر حکومتي ډلې غړي تاتینیا رویوکا خبریالانو ته وویل چې تر 400 تنه زیات اعتراض کوونکي په منځ کې پولیسو نیولې دي. د تاتینیا په وینا پولیسو زیات خلک ووهل، ویټه کول او یو شمېر کسان دومره ټپیان شول چې بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په بیلاروس کې د ازادي راډیو خبریال وایي پولیسو له مظاهره چانو سره بې زړه سوي چلند کړی دی. د منسک ښار یو اوسیدونکي الکساندر ازادي راډیو ته وویل د یوې موږ هیله درلوده چې په دې ډول شایي په هیواد کې بدلون راشي، خو هیڅ هم ونه شول. مظاهره ظالمانه وځپل شوه. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې پولیسو لږ تر لږه 40 خبریالان هم چې د مظاهرې ځای ته ورغلي و نیولي دي. د افی نړیوال سازمان ویلي چې د سولیزو مظاهرو مظاهرچانو د توقیف څارنه کوي او ورته جوته شوی چې پولیسو له زیاتې قوې کار اخیستی دی. د سازمان همداراز ویلي چې د مظاهرچانو له لورې د تشدد هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. په امریکا کې د فریډم هاوس ادارې ویلي د بیلاروس حکومت باید د خپل ولس دې حق ته چې ازادي غونډې وکړي درناوی ولري او ټول هغه کسان چې نیول شوي دي له تلاشۍ ځورولو او تحقیق پرته خوشې کړي. امریکا او اروپایي اتحادیې له سوله ییزو مظاهرچانو د بیلاروس پر پرونی چلند کلک انتقاد کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. 8:08 شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بولي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د وزیرانو استیضاع امنیت نشي ښه کولی. چارواکي او ځینې خلک وایي په پکتیکا کې یو شمېر لرې پرتو سیمو ته دولتي حاکمیت غځېدلی دی.
هغو سیمو ته ولاړو چې په 10 کلونو کې څوک نه ورغلي او د هغو سیمو خلک راغلل چې په 10 کلونو کې دولتي ادارو ته نه ورغلي.
په نورستان کې د شری ناروغي یو شمېر ماشومان مړه کړي دي.
سیدی مراکز ته فقط په تیره میاشت کې د فبروري په میاشت کې 2 مریضان راغلي دي. تر خاتان او په مارچ میاشت کې 3 شری ناروغان راغلي دي.
د دې او ځینو نورو مطالبو تفصیل په دې خبرونه کې چې تر اتمو بجو دوام کوي اوریدای شئ. نن میکروفون ستاسو خبرونه ملرو له 8:30 وروسته د خبرونه پیلېږي او تر 9:30 پورې دوام کوي. په سړو سیمو کې نوی تعلیمی کال پیل شوی دی. د خپل سیمو د تعلیمی وضعیت په اړه معلومات له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. ستاسو د سیمې ماشومان کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او آیا په ښوونځیو کې کتاب او نور درسي مواد لري؟ هیله لرو چې د ښوونځیو د مشکلاتو او ستونزو په اړه به خپل نظرونه له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. سر له اوس هم د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې پیغامونه موږ ته راستولی شئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون راوکئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې سیګار مشر جان سوبکو ویلي په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. جان سوبکو د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ په لویه پوځي اډه فورت براک کې د څرګندونې وکړې او ویې ویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې به د پوځي مرکز مهم رول ولري. د موضوع تفصیل فرشته جلزه وړاندې کوي.
د امریکای ولوردبه ملکی چارواکی د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بللی دی. د سټارز او سټرایپس خبرونه په حواله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ادارې مشر جان سوبکو د جمعې په ورځ د امریکا په سره پوځي اډه فورت براک کې عسکرو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. جان سوبکو د امریکا کانګرس ته رپورټ ورکوي. د فورت براک د پوځي مرکز ځانګړو ځواکونو له 2001 میلادي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم سره مبارزه پیل کړې هلته خدمت کړی دی. جان سوبکو ویلي چې په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. هغه په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې چې د افغانستان جګړه 14 کال ته ورسېده او د امریکا د حکومت میلیاردونه ډالر د افغان ځواکونو پر روزنه ملاتړ او مشوره لګیدلې دي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم بیګاله واشنگټن له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د جان سوبکو خبرې شایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو هڅې پیاوړې کړي.
په افغانستان کې د اشته فساد نامي او بیا د لاتینا ډیر زیات ناراضه دي. خو که حالات ته وګورو او د بل خصوص د امریکا ستر قومندان چې په افغانستان کې د جنرال کلسن د غوي هغه توصیه ته وګورو چې پارلمان ته او کانګرس ته او امریکا حکومت نه غوښتنې کړي، نو څرګنده توګه ویلای شم چې امریکا به خپل سرتیری په افغانستان کې پراتینو کلونو کې لوسنی حالت نه ډیر کی، ځکه چې دا یو مبرم نیازمندی د
اوسنی حالات لپاره. په افغانستان کې اوس مهال د امریکا 1400 عسكر میشتي او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه، هغوی ته د مشورې ورکولو پر پروګرامونو او له تروریزم سره پر مبارزه لګیا دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تیرونی په واشنگټن کې په نړیوال کانفرنس کې له امریکا د زیاتو پوځیانو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو هم د زیاتو ځواکونو غوښتنه څرګنده کړې ده. خو د امریکا نوی حکومت تر اوسه افغانستان ته د نور عسکرو دستولو په اړه نظر نه دی ورکړی. جان سوبکو د هغې ادارې مشري کوي چې په افغانستان کې پر روانه جګړه او د امریکا د بیا رغونکو فعالیتونو څارنه کوي او پر اساس یې رپورټونه خپروي چې د امریکا له حکومت او کانګرس سره د راتلونکي په اړه په پریکړو کې مرسته وکړي. د سټارز اند سټرایپس خبرونې د رپورټ په حواله جان سوبکو د فورت براک عسکرو ته وویل چې د هغه د معلوماتو پر اساس شایي د دې ستر پوځي مرکز ځواکونه افغانستان ته واستول شي. د سوبکو دفتر وایي چې د امریکا حکومت له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 112 میلیارد ډالر د بیا رغونې پر پروګرامونو لګولي دي چې د جګړې لګښت نه پکې شاملېږي. جان سوبکو ویلي چې اداري فساد او خراب امنیت افغانستان تر فشار لاندې کړی دی. خو د هغه په وینا د افغانستان ولسمشر داسې څوک دی چې همکاري غواړي او سره له دې چې ستونزې شته په سمه لار په حرکت کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي یوازې د امنیتي سکتور د چارواکو په استیضاح په افغانستان کې امنیت نشي راتلی، بلکې په دې برخه کې باید اساسي کارونه وشي. دغه کمیسیون یو شمېر غړي ازادي رادیو ته ویل د خلکو ملي شورا او حکومت په همکارۍ په امنیتي سیستم کې د اساسي تغییراتو او اصلاحاتو لاري امنیت ټینګېدای شي. په دې اړه د عباد الله حنانزي راپور واوري.
د جرمني د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات په ناټو پوځي تړون کې د دې هیواد ونډه تصدیق کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې څو د روانې دوشنبه پر ورځ د امنیتي سکتور چارواکي استیضاح کړي، د دغه جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي یوازې د امنیتي سکتور د چارواکو په استیضاح څه نه کیږي، بلکې د امنیت د ټینګښت لپاره باید اساسي ګامونه پورته شي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې په امنیتي سکتور کې اساسي اصلاحات را نشي په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ناممکنه ده. ښاغلی صالح وایي د وزیرانو د استیضاح پر مهال باید دا روښانه شي چې د نامنویو اصلي لامل څه او چیرې دی او د حل لپاره یې باید څه وشي.
دا ډیره مهمه ده چې څنګه په امنیتي سکتور کې بنیادی اصلاحات او تخیرات رامنځته شي، هغه څه چې د هیواد په ګټه وي، خو له بده مرغه د وزیرانو په تغییر او تبدیل امنیت نشي ټینګېدی.
تمه ده ولسي جرګه د راروانې دوشنبه پر ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس استضاع کړي. د دغه جرګې د غړو په وینا یا چارواکي په افغانستان کې د وروستیو نامنیو له دې مخکې هم د کابینې یو شمیر وزیران د ولسي جرګې له لورې استضاع شوي وو، آن یو شمیر سلب صلاحیت شوي هم وو. په وروستي مورد کې د کابینې 14 وزیران له 70 سلنې څخه د پراختیايي بودیجې د کم مصرف له امله استضاع شوي وو، چې له دې ډلې د بهرنیو چارو، فواید عامې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، پوهنې، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورټ او لوړو زده کړو وزیران سلب صلاحیت شول. اخوا د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په امنیتي سیستم کې باید اصلاحات راوستل شي او په دې برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي:
در یک چنین وضعیت این حالات ها پست
په داس شرایطو کې د حالات بیا تکراریږي، په دې معنی چې د حمله په بیا تر سره شي، مونږ باید امنیتی سیستم فعال کړو. مونږ شاهدان نه یو چې د وزیرانو په استیزا او د غوی په سلب صلاحیت کولو امنیت ښه شوی وي.
د جرمنی دفاع وزیر غشتنه کړی چې د امریکا متحده ایالات د ناتو په پوځي تړون کې د برلین ونډه تصدیق او تقدیر کړی. اورسولا وان دیر لین دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې وویل جرمنی له ناتو پوره وړی دی او باید خپل پورونه پرې کړي. په دې اړه هم په دې خپرونه کې وروسته راپور لرو. خو د روانې خپرونې په ترڅ کې د نورستان په ارتباط راپور لرو چې پر اساس د عامه روغتیا مسؤلان وایي چې په کامدیش کې شرای خپور شوی او یو شمېر ماشومان مړه کړي دي. او د پکتیکا په اړه په راپور کې اوري چې چارواکي او یو شمېر مدني فعالان وایي چې حکومتي اداره ځینو لورو پرتو سیمو ته خپره شوې ده. لومړی د نورستان په ارتباط، په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلان تاییدوي چې په کامدیش کې د شرې په ناروغۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي دي. د دغه ریاست مسؤلان وایي چې کومو کلیو کې چې په شرې ماشومان اخته دي، هلته د ډاکټرانو ډلې لیږلې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
خلک وایي د نورستان په کامدیش کې شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې د شری ناروغۍ له امله په لسګونو ماشومان مړه شوي او په سلګونو نور د مرګ ګواښ سره مخ دي. خو د عامې روغتیا مسؤلین له ستونزې بې خبره دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مولوی ابراهیم ازادي راډیو ته وویل:
دا دره بالکل مسکین پاتې ده، تاسو څه معلومه، لیکن د دې عبدالباب لپاره دا بشر استعمالول دا شرعي امر دی. د موږ مخالف نه، تاسو واکسینو کوئ که دوایې لګئ.
غلام الله ماشومان ته د رسیدلي زیان پاړه وویل:
تقریبا 400 اطفال زاهر شوې سکه چې چک مرز لګیدلې، چې چک مرز.
د نورستان عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ستانگزی ازادي راډیو ته وویل: دوی په کامدیش کې د شیری ناروغۍ څخه خبر دي. سیمې ته یې یو ډله ډاکټران لیږلي و، خو وسلوالو مخالفینو یې د کار مخه نیولې ده.
هم راپورونه راغلي وو چې هلته د شیری واقعات دي. بیا موږ یو ټیم ولیږو، خو د نامعلومو وسلوالو د وجې نه هلته اجازه نه ورکوي، نو ټیم ته اجازه ورنکړه. بیرته راغله صحي مراکزو ته. فقط په تېره میاشت کې د فبروري په میاشت کې 240 مریضان راغلي د سرخطان، او په مارچ میاشت کې د څلورمه هفته جریان لري 340 د شیری ناروغان راغلي دي.
هغه وایي که چیرته ورته وسلوال اجازه ورکړي، دوی چمتو دي چې د شری ناروغانو درملنې لپاره ټولو کلیو ته ډاکټران ولیږي. طالب وین زبیح الله مجاهد بی آزادی راډیو ته وویل: دوی هیڅکله هم د واکسینو او صحي کارکوونکو مخالفت نه کوي، بلکې د امکان په صورت کې همکاري هم ورسره کوي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په وروستیو کې دولتي واکمنۍ یو شمېر هغو سیمو ته غځېدلې چې یولې سیزه یې اوسېدونکي له افغان حکومته لرې ول. له بلې خوا د دغه ولایت قومي مخوره او مدني فعالان د دولتي واکمنۍ د ساحې د پراختیا د ارزښت په باب وایي اوس مهال د لرې پرتو سیمو هغه خلک له حکومت سره خپلې ستونزې شریکوي چې دا لس کاله نه حکومت ته راغلي ول او نه حکومت د دوی لپاره کوم کار کړی و. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الو خیل راپور واورئ.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په یو شمېر هغو سیمو کې د بیا رغونې پروژې پیل کړي او خلکو سره یې اړیکې ټینګې شوې دي چې له تېرې یوې لسیزې له حکومت سره په واټن کې پاتې شوي ول. بلخوا د یاد ولایت مدني فعالان او قومي مخور هم واضح خوا وړ ممی نکه زیړوک او د مرکز اړوند محمد خیل او خواجه خیل هغه سیمې بولي چې اوسمهال د ځایي ادارې سره د اوسېدونکو اړیکې ډېرې شوې او دولتي واکمني هم پکې پیاوړې شوې ده. د شنبې په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته ویل
په پکتیکا ولایت کې تر ټولو لوی ستونزه دا و چې خلک مایوس وو، خلک دولت په ډېره زیاته پیمانه نه راتلل، مراجعه نه کوله، تر څنګ مسؤلین خپل مسؤلیت نه ودا کړی، ډېرو سیمو ته دوی نه وتللي. نو موږ دې کار ته لومړیتوب ورکړو، هغو سیمو ته ولاړو چې په لسو کلونو کې څوک نه ورغلي او د هغو سیمو خلک راغلل چې په لسو کلونو کې دولتي ادارو ته نه راغلي. ګټه دا و چې هلته دولتي حاکمیت ټینګ شو، بیا رغونې ته زمینه برابره شوه، موږ هلته کارونه شروع کړل.
د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی بریالی جبارخیل د هغو سیمو نمونه اخلي چې هلته په اوس وخت کې دولتي واکمنۍ پیاوړې شوې او خلکو یې افغان حکومت سره همکاري ډېره کړې ده.
واضح خوا ولممۍ همداشان د نک زیړوک سره په برمل او حتی د مرکز کې داسې سیمې لکه محمد خیل و هغه د کانال پروژې سوې یا د خواجه خیلو کې د کانال پروژې دي. دا اوس وخت کې موږ ورته زیات لاسرسی لرو. موږ مخته دې شیانو شاهدانو چې پروژې به موږ ته راتلې په یو نوم یو نوم به موږ نه تللې. یوازنۍ علت یې دا و چې موږ مشرانو نه سوای کولی سي عمل ته لاسرسی ولرو.
د پکتیکا یو تن قومي مخاور هم وایي چې په یاد ولایت کې د دولتي واکمنۍ د غځونې لپاره د ځایي ادارې هڅې ګټورې دي.
زه سرسري په غرد ورکون د کمیشنر رئیس خلکو او د حکومت په منځ کې هماهنګي ډېره راوستلې، ډېرو لرو لرو ولسوالۍ ته سفرونه وکړل او د خلکو او د حکومت په منځ کې چې کومه مفصله وه هغه لرې کړې ده، ور نږدې کړې ده.
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې تر ټولو د پراخ مساحت لرونکی ولایت دی چې ډېری وګړي یې په اقتصادي لحاظ کمزوري او له ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي.
ساعت اته بجې او دوه ویشت دقیقې شوې. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د توافق ته عملي کېدو او کابل ته د حکمتیار د راتګ په وړاندې په پرتو خنډونو لیکنه کړې. ورځپاڼه د لیکنې په یوه برخه کې د ګلبدین حکمتیار د ویان قریب الرحمن سعید له خولې وایي توافق شوی او بیرته په شا کېدل ترې نشته. حکمتیار به د یو مشر په توګه راشي او دا به د افغانستان له سولې سره لویه مرسته وي. ګڼ خلک به د نوموړي هرکلي ته راټول شي او د دوی شمیر به د نوموړي محبوبیت په ډاګه کړي. خو ورځپاڼه د تحلیلګرانو له قبله وایي دا لرلید لکه یو خیال ښکاري او د حکمتیار د راتګ په اړه مذاکرات لا هم پر ځای ولاړ دي او په دې برخه کې رسمي لیوالتیا په کمیدو ده. ورځپاڼه د دې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي په اصولو کې حکمتیار منلی چې خپل وسلوال به بې وسلې کوي، د افغانستان اساسي قانون به مني او سیاسي ژوند ته به داخلیږي. په بدل کې به یې افغان حکومت نوموړي ته د جګړې د مهال له تورونو تیریږي، د سیاسي تنظیمېدنې ازادي به ورکوي او د ده د امنیت لپاره به اقدامات کوي. خو لیکوال لیکي د سولې د توافق له لاسلیک څخه میاشتې وروسته هم د دواړو لورو مرکچیان په ځینو مهمو جزئیاتو یوه خوله نه دي. د ورځپاڼې په وینا حکمتیار غواړي خپل امنیتي ساتونکي ځان سره راولي، خو حکومت وایي د دوی ځواکونه به امنیت وساتي. حکمتیار غواړي چې له اسلامي حزب سره تړلي سلګونه بندیان خوشي شي، خو حکومت وایي یوازې له دوی څخه یوه ډله به له زندانونو خوشي شي. همدارنګه حکمتیار غواړي چې د ده لسګونه زره هیواد ته ستنېدونکو پلویانو ته د استوګنې لپاره مځکې ورکړل شي، خو حکومت وایي چې دا ممکنه نه ده. د نېشنل انټرست خپرونې بیا په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې او په دې جګړې کې د پوځي ښکېلتیا پر نه مؤثریت لیکنه کړې. خپرونه د امریکا د کانګرس د ځینو مخکښو غړو په شمول هغو غوښتنو ته اشاره کوي چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوسنی پوځي کمپاین او د امریکایي سرتیرو شمېر وساتل شي او یا تر دې هم زیات شي. خو نېشنل انټرست وایي دا پوځي کمپاین د درې امریکایي ولسمشرانو، دوه افغان ولسمشرانو او ډېرو امریکایي قمندانانو په دوره کې همداسې دوام لري. د بیلابیلو جنرالانو لخوا بیلابیلې عملیاتي ستراتیژۍ واسمویل شوې او په بیلابیل شمیر امریکایي سرتیري افغانستان ته واستول شول چې تر ټولو ډېر یې 3000 امریکایي سرتیري. د لیکوال په باور افغانستان ته سوله او ثبات یوازې په هغه لارو چې مخکې یې د هیواد ته سوله او ثبات راوستی راتلی شي. لیکوال دا لارې په افغانستان کې دننه د بیلابیلو ډلو د واک د مرکزونو او بیلابیلو قومونو ترمنځ جوړ جاړی په ګوته کوي. خبرونه په افغانستان کې د پخواني شوروي ناکامې تجربې ته هم اشاره کوي او وایي بهرنۍ پوځي مداخلې هیڅکله په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو لپاره د مقاومت په یو علت بدله شوې. لیکوال د لیکنې په یوه برخه کې وایي دا خبره بیا څه نه ده چې دې هیواد ته د امپراتوریو هدیره وایي.
په کندوز ولایت کې د معلولانو انجمن په بیلابیلو برخو کې معلولانو ته حرفوي زده کړې ورکوي او له فراغت وروسته هغوی ته په بازار کې د کار زمینه هم برابروي. د کندوز معلولان د نورو ولایتونو د معلولانو په څیر له بې روزګارۍ څخه شکایت کوي. له کندوز څخه د اجمل آریان راپور.
په کندز کې د سعیدې په نامه یوه خیره ټولنه چې له ډېرې مودې راهیسې معلولینو ته د کارموندنې په برخه کې په دې ولایت کې کار کوي، د دې ټولنې مسؤل عبدالخلیل وزیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کندز کې له معلولینو سره د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار کوي. همدارنګه سلګونو تنه معلول کسان یې په بېلابېلو برخو کې د کسب او مسلک پر زیور سنبال او ټولنې ته وړاندې کړي دي.
معلولینو سره په مختلفو ساحو کې کار کوو، په څلورو بخشو کې خدمات وړاندې کوي چې دوی ته هغه عمده بخش مو د مچیو بخش مو چې سل کسان په مچیو کې تربیه کړي وو، او څلوېښت کسان مو په ترمیم د موبایل کې، او نور بعض بخشونه نورو سنفونه اونه سبقی ته چې خیاطي او دزوزي او خامک دزي او چې 200 کسان د مو خدمات وړاندې.
ښاغلی وزیری زیاته کړه چې معلولینو ته د کسب زده کړې وروسته هغوی ته د کارموندنې په برخه کې هم کار کوي، او یو زیات شمیر معلول کسان په بازار کې په کار هم ګمارلي دي.
موږ کاریابي کړي ده یو تعداد معلولینو ته چې دوی ته موږ دا ورفام ورزده کړي ده، بل د هغې نه دوی مستقیماً بازار کې په کار شامل کړي چې تاسو یې نمونه په شکل موږ سره دلته بعضې کسان سه په کندوز کې چې مصروف دي عملا معلولین دي، او موبایل جوړوي په ښار او بازار کې چې د هغې طریقه ځانته یو ګوله مشروع ډوډۍ پیدا کوي.
په ورته وخت کې هغه شمیر معلولین چې اوس مهال د کسب و کمال پر زیور سنبال شوي دي وایي چې له دې وړاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو له هغه وخته راهیسې چې دوی کسب زده کړی او پر کار ګمارل شوي دي، نو له کبله یې اقتصادي ستونزې هم ورسره هوارې شوي دي. له دغو معلولینو څخه یو تن ازادۍ راډیو ته وویل:
سه سال میشه که ما د دفتر هستم، بسیار تشکر میکنم. از
زما نوم ګل آغا دی، د سعیدې له دفتر څخه مننه کوم، ځکه اوس مې د موبایل جوړولو چارې زده کړې او د خدای فضل دی له خپل کار څخه راضي یم. هره ورځ 200 افغانۍ او کله هم 400 روپۍ ګټم، اوس ډېر خوشحاله یم.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یاد لرئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. موضوع مو مخکې اعلان کړه چې نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شوی دی. ستاسو د ماشومانو ستونزې څه دي؟ او سم د دې خبرونه یو نړیواله موضوع. د جرمني دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات کې د ناټو په پوځي تړون کې د برلین ونډه تصدیق او تقدیر کړي. اورزلان وان ډیرلین دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو کې وویل چې جرمني له ناټو پوره وړی دی او باید خپل پورونه پرې کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوباندې کوي.
پر روکخار د داعش ضد ائتلاف هوایی بمباری اوس هم شدید دی، خو تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا هوایی بریدونه نور هم زیات او سخت شي. د فرانسې د دفاع وزیر وایي د داعش پر ضد د لویدیځ ملاتړ لرونکی ائتلاف په روکخار کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد وروستۍ یو سخته جګړه په مخ کې لري. ژالیو دیریان له یوې فرانسوي تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل روکه معاصره ده او په راتلونکو څو ورځو کې به سخته جګړه پیل شي. د فرانسې د دفاع وزیر زیاته کړې سخته خو ضروري جګړه په مخ کې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د روکې خار چې د حلب د خار په 160 کیلومتره کې پروت دی د خپل خلافت د مرکز په توګه نومولې. د داعش ترڅنګ سوریه د تیرو شپږو کلونو راهیسې په یوه کورنۍ جګړه کې مخکیل ده. په همدې موده کې په سوریه کې له 300 زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې کوره شوي. د سوریې جګړه کې چې کورنۍ او بهرني اړخونه لري، ایران او روسیه د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو یو ائتلاف ته سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو یاغیانو ننګه کوي. دا ټول لوري بیا د داعش وسلوالې ډلې ته د یو ګډ دښمن پر سترګه ګوري. داعش وسلواله ډله د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې هم پر سخته جګړه بوخته ده. په ځانګړې توګه د موصل په ښار کې چې په عراق کې د دې ډلې وروستی مرکز ګڼل کېږي. موصل د عراق دویم لوی ښار دی. په دې ښار کې د عراق پوځ د امریکایي پوځیانو په ملاتړ د داعش پر ضد جګړه کوي. داعش وسلواله ډلې د 2014 میلادي کال په ترڅ کې د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې. په روکه کې د داعش د ځپلو لپاره د امریکا 200 پوځي سلاکران دا مهال سوریې ته ننوتي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي پروکه کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد عملیات ممکن میاشتې وخت ونیسي.
د داعش پر ضد د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو راپور مو اوریدو. د جرمني د دفاع وزیر د څرګندونو په باب د اجمل ان راپور په بل خبرونه کې واوري. ساعت 8:30 شوې. مخې تر دې چې مایکروفون تاسو ته در وسپارو او مایکروفون ستاسو خبرونه پیل کړو، لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه واوري. د پاکستان حکومت وی له افغانستان سره پر ګډه پوله د کټارو د جوړولو کار پیل کړی دی. د امریکا پوځ په افغانستان کې د القاعده د یو مشر قاری یاسین وژل کېدا تایید کړ. ویل چې نوموړی د مارچ په 19 یعنی یوه اونۍ وړاندې وژل شوی دی. په ننګرهار کې به له سبا دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شي. د هرات د ملي امنیت ریاست وایي چې د 15,500 غیر صحي چرګانو د خرڅېدو مخه نیولې ده. د اروپایي اتحادیې د 28 غړیو هیوادونو مشرانو پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره وکتل او د خپلمنځي اتحاد شمنې نوې کړه. د ناټو ډیپلوماټان وایي د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپل غونډه چې باید د اپریل په 15 او 16 جوړه کړې وای د اپریل 1.5 ته ځنډولې ده. په بیلاروس کې د مظاهرو ځانګړو پولیسو پرون شنبه سلګونه تنه د هغه هیواد په پلازمینه منسکي د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر ضد اعتراضي لاریونونو له عمله ونیول.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. سال تعلیمی نو در افغانستان آغاز شده و میلیون ها تن به مکاتب می روند. وزارت معارف افغانستان می گوید 9.2 میلیون تن از کودکان نوجوانان امسال در مکاتب آموزش می گیرند. در مجموع حدود 17,400 مکتب در سر تا سر افغانستان فعال خواهند بود. با این هم وزارت معارف می گوید تا هنوز 1,000 مکتب در سر تا سر کشور بستند. گفته می شود که حدود 1,000,000 شاگرد جدید و شمول امسال در مکتب های افغانستان جذب شدند. در مناطق شما چگونه است روند آموزش و رفتن کودکانتان به مکاتب؟ در برنامه امروز میکروفون شما با میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت سارون، همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف، در همین مورد بحث خواهیم کرد.
بیا هم قدر منو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل، نوې تعلیمی کال په سړو سیمو کې پیل شوی دی. هله لرو چې د خپل سیمو د شونځیو د زده کوونکو د زده کړو او نورو امکاناتو په اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک نه یم. سب یو خبره بل هم چې تاسو نه پېژم اشاره ورته وکړه او کو نه کړه، غدا ده چې وای 3,000,000 او ولکه افغان ماشومان له تعلیمه بې برخې شوی دي او اکثره افغان ماشومان د نامنی لکوله له تعلیمه به برخې شوې دي. او لکه څنګه چې تاسو ویل 1,000 شپږ شونځي بند شوې دي او دا ټول دي نامنی له لاسه او اکثره په جنوبي او شرقي ولایتونو کې بند دي. سره له دې چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت ښه دی، له نیکه مرغه هم شونځي ډېر جوړ شوې دي او هم نور ماشومان شونځیو ته داخل شوې دي. سکال 1,000,000 نور زیات شوی دی او اکثره په هغو سیمو کې دي چې هلته امنیت دی یا په نسبي ډول امنیت دی. نو هیله لرو چې سر له اوسه ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او د دې موضوع په اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. غوره به وي چې د خپلې سیمې په باره کې خبرې وکړئ. آیا ستاسو په سیمه کې ښوونځی شته؟ ودانۍ لري؟ تعلیمي کال پیل شوی دی؟ ماشومان موسم درس وایي؟ درس یې ښه دی؟ ښوونکي لرئ او تکړه ښوونکي لرئ؟ ورڅخه راضي یاست؟ کتابونه در رسیدلی دي؟ قرطاسیه لري؟ د ټلیفون شمیرې د 0992 203 5 4 بل شمیره د 0928 225 55. د افغان بي سیم 8 شمیره هم په یاد لري. ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي، ورڅخه ډیر ډیر مننده یو. د دوی پیغامونه به د خبرونې په لړ کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. لومړی د ټلیفون له لارې اوریدونکی مهرباني.
جناب کاروان سے تاسو ته او ستاسو محترم همکار سے ته او د آزاد راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامات اوسې مدني صاحب.
سلام تاسو ته. واقعا چې جناب کاروان ته تاسو ښه موضوع انتخاب کړی دا کته هم تاسو ته نه پتیرو بیا لږ کوم مهرايه سي من تمہاری سي بعض مشکلاتونه لرو، هغه هم د ماشومان په برخه کې، هم جنو په برخه کې، هغه د بعضې د یعنی د کتابونو نه رسېدل، د همدارنګ د مکتبونو متاسفانه د تعمیرات نه شتون ده. نو په دې برخه کې متاسفانه خبرې ډېرې کېږي او عملي حل لپاره یعنی کار باید وشي، دا به ډېر مثبت کار وي. تاسو وګوره په هندوستان کې جناب ساروان صاحب متاسفانه تر اوسه کتابونه هم نه دي رسېدل، همدارنګه ماشومان وو هغه استعداد هم ډېر کمزور ده، په دې وجه چې کتابونه پر وخت نه رسېږي، همدارنګه تعمیرات هم نه وي او بعضې اوقاتو کې متاسفانه معلمین هم پر وخت نه راځي. نو داسې یعنی جدي مدیریت ته ضرورت دي چې صفحه مدیریت ان شاء الله ترسره شي. نو ان شاء الله هر څه به کار ماشومانو په برخه کې ان شاء الله اجرا شي.
او بل
دا خبر یعنی وزارت معارف نظرنګ داخله ده جناب کاروان صاحب چې یعنی همدارنګه وزارت مالیه نه هغوی باید د تعمیر جوړولو په برخه کې یعنی محلي چارواکو سره مرسته وکړي. یعنی محلي چارواکي به هغه څه ترسره کړي چې هغوی په امکانات کې هغوی په لاس کې وي، تر څو وزارت بودیجه ورنه کړي نو هغوی به څه وکړي. نو دغه مشکل باید نه تنها په نورستان کې بلکې په ټولو ولایتونو کې دغه مشکل شته. په دې برخه کې هم توجه وکړي. همدارنګه عام ولس افغانانو دا زما هیله ده چې هغه ښوونځی چې په نام نو ساحو کې بند ده، په دې برخه کې ولس هم باید خپل اسلامي او انساني همدردي له مخې باید خپل ماشومانو سرنوشت جوړولو په اساس هغوی باید طالبانو سره مخالفینو سره خبر وکړي، تر څو دغه معارف مخه هغوی باید ونه نیسي، تر څو دغه ماشومان بولاري بچیان خپل هېواد ته مثبت تمام شي او تعلیم هغه نیامن نه مقصد شي.
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ.
شکر، سلامت باشین. او یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم ورور راسی او کارکنان او طول وطنوال و تسلامان و هندیکو.
سلامت حسین مرمان.
سلام چخه خانوامانیم دید یک لولسوالی چخه مالکی نوزید.
مرمانی در غزنی لدی یک لولسوالی مرمانی.
در دی ماری پیسانی را در دی ماری پا رئیس تا یا کارکون کتا یا وزیر سا تسلامان که آمار دو نو خو ته دا د ولسوالۍ کې د بیا کوم ولسوالۍ کې امن نه جنډار راځي. نو دا د سلرم سیمبالیکان چې د پنځه سي په هغه بل کې ته ځار او مست کوڅو کې تلار کې نو کله نه یو څام کاری له موږ سره وسی ګډي یو د معرفت په مثلا له موږ سره یو معلم ورته ودی او یو حقوق ورته ودی دا څه کوم نه کوړو کې
درست مننه. سلامت اوسې. پیغام او خبر شو هله د چي په هني وزارت چارواکي ووري.
بله، پیغام ها هم خیلی زیاد از طرف شنونده های ما آمدن در مورد وضعیت معارف در مناطقشان و ای که معارف چقدر اهمیت داره برای هر شاگرد برای آینده سوزی. البته در لاولای برنامه پیام ها رو به خانش میگیریم، اما حالا بریم به شنونده دیگر ما که منتظر هستند. در خط تلفن بفرمایید. سب
قاری سب پشتون دیفی.
بله محترم. بله محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم کوم صاحب همکار ډاکټر صاحب جاوید مهلی ته سلام علیکم کوم.
سلام
د ازادي راډیو ټول خلکو اوریدونکو ته سلام علیکم کوم. نوې کال مو په خیر.
سلامات
او نوې ورځ مو په خیر. شه موضوع مو ټاکل
کور ودان
ریکارډ صاحب
میره. بله محترم سروان صاحب کله پر تعلیم باندې سره وځي زم تعلیم خدا شي شي دي چې په صدر کې د اسلام علی سلام دا ویلو هغه څوک چې تعلیم لري دانش لري مثال داغه د ژوند دي څوک چې دانش نه لري مثال داغه د مرده او تعلیم د شته لکړوند جوړ او تر دې نظر وبو چیرې ان شاء الله تعالی تعلیم په ارزښ باندې خلک ډیر خلک اوس پوسوي دي خو تعلیم هغه وخت ارزښ پیدا کولای شي تر څو چې موږ علما او موږ ملکان د کلی ورواسا او کما او خلکو ته اغایي ورکي او هر څلې دا پرځمن لازم او واجب وګڼي چې خپل لور زی او خپل لور او زی مکتب ته واچي. راځو تاسو اصلي موضوع ته. تاسو څه موضوع ته کړی ده خو مونږ ته د غدری ولایتونه چې موږ سړی پښی کوو یا موږ پښی ګرځو په اکثر ولسوالیو کې سروان صاحب تعلیمی مکتبونه یا ستانه په ډول کل په کلو کې نشته او که څه هم مسلکي معلمان نه لري او یا معلمانو ته هغه ماشونه پر وخت باندې نه رسېږي. البته وزارت معرفه بودیجه نه ورکوي که څنګه خبره ده. او بله خبره دا ده چې ډېر ښوونکي چې درس وایي هغو ته کتابونه نه رسېږي. و زه خپله آګاهي لرم چې د نم سیم طالب دغو ته ښوونکو ته اکثره ځایي کتابونه نه ورسېږي. نو چې یو سړی چې مسلکي معلم ونه لري او یا ښوونځی ونه لري یا ښوونځی په کرایه باندې اخلي یا ښوونځی تعمیر ونه لري یا تر خیمو لاندې زندګي کوي نو د هغو به څه وځي. خو بیا هم په هر صورت تعلیمي کال د خدای ټولو ته مبارکي باندې وکړي چې زموږ واسا او اراکین اوس کې مخکې توجه نه وي ورته کړې. اوس به تعلیمي کال ته او د خلکو د ماشومانو تعلیم ته توجه وکړي. دا مو نظر دی او د نورو اورېدونکو د بریا په هیله.
تشکر. سلامت باشین. سبی یک شنونده دیگر میگیریم سروان صاحب بعد از اومده
پیغامون
خیلی زیاد پیام آمدن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی صاحب.
مهربانی. بفرمایید صاحب.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام صاحب.
جناب نهری صاحب خدمت شما سلام. خدمت سروان صاحب محترم سلام. خدمت دوستا شرانده هم سلام دیدوار دقیقی نکن
کور بدن
قاری عبدالله ها دیبراد هستم
بفرمایی نبراد
تشکر. زنده باشید جناب نهیلی صاحب. اول خود خدا شما را عجر بده. امیدوار هستم که سالی پر از صفا و سبیلیت در پیش داشته باشید بخاطر از اینکه شما امرای سروان صاحب محترم همیشه زحمت بکنید بخاطر فکری و اندیشه جوانا
شما لطف میکنید. تشکر.
زنده باشید.
بله صاحب.
قاری صاحب تلفن لقطا ندارم
متاسفانه که
آخر
دوباره زحمت بله 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 حتما در جریان برنامه میتونن دوباره بر ما زنگ بزنن. سروان صاحب بریم به پیام ها. بله
سیده بخیم.
دوست محمد نشته کردن که مکتب ها در ولسوالی جاغوری گفتن از هر شاگرد در هر سال تعلیمی به عنوان معاش معلم پول میگیرن. ای کار گفتن قانونی است یا غیر قانونی؟ بدون شک بر معلمین البته که در چارچوب وزارت معارف مکاتب دولتی که هستن البته ماش پرداخته میشه و فکر میکنم که این غیر قانونی است. ماش گرفتن
طبعاً.
یا پول گرفتن از شاگردا به عنوان ماش
که خصوصی مکتبی اغلا بیل خبر بله دولتی مکاتبی که سوگلچا حق نلری چه ماش وقتی بله. پیسی وقتی
عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب بادغیس نوشته کرده که در اینجا هیچ مکتب فعال نیست. بدون مرکز ولسوالی که یک لیسه گفتن او هم نیمه فعال است. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در طی بیش از یک دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان متاسفانه در ولسوالی ما یعنی ولسوالی نهرین گفتن یک تعداد شاگردان در فضای باز زیر باران و گرمی درس میخوانند و با کمبود کتاب هم روبرو هستند. گفتن برشان جالب است که کتاب های مربوط به وزارت معارف در شهرها آزاد خرید و فروش میشن. سرگل از خوست نوشته کرده که حکومت باید در دو بخش سرمایه گذاری کنه، یکی بخش نظامی و دوم هم بخش تعلیم و معارف. و عبدالمتین مسروری فاریابی نوشته کرده که در ولایتشان قریه های قرقل و کبوترخان و خواجه‌گوهر گفتن در سال که گذشت به تعلیم فرزندای از وطن گفتن حکومت توجه نکرده.
د کندهار له پنجوایی ولسوالی څخه جمال خان لیکلی چې وای زموږ په ولسوالی کې داسې معلمان په مکتبو کې شاګردانو ته زده کړې ورکوي چې په خپله معلم پنځه یا څلور صنف هم نوی ویلي، یعنی معلمانو سویه ټیټه. محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکي وای ښوونځی حق کور دی چې په یو ماشوم خپل تیاره ژوند په رڼا بدلوي. فرهاد له نورستانه لیکي وای د کام دېرش ولسوالۍ مکتبونه چار دیوالي نه لري او چاپېریال یې برابر نه دی. له معارف وزارت مو غوښتنه دا ده چې دا مشکلات حل کړي. بل اوریدون که ادریس قاری ادریس آخونزاده لفاریاب لیکلی حکومت باید دینی تعلیمونو تا هم توجه کری و تشویقی کری. او بیدولا سروری د لغمن لعلیشین گلسوالی لیکی پا لعلیشین گلسوالی که ده انجونو طول مکتبونه ده وصلوال و طالبانو لخواه ترل شویده. حتی ده میا عبدالکریم بابا ده انجونو علی لیسه چه ده گلسوالی ده تعمیر سره نجدی موقعیت لری متاسفانه حق هم ترل شویده. فرهاد له نورستان ولایت لیکي د کامډیش ولسوالۍ مکتبونه چار دیوالی نه لري د الکسي دوم پیغام دی. بل اوردون کې سید شاه سمدزی له کندوز لیکي د وای د کندوز په امام صاحب کې د سید احمد شاه آغا د کلی شوانځي کې د شپږم ټولګي پورې زده کړې کیږي. دوهم ټولګي ته کامیاب شوي شاګردان متاسفانه چې دا پیغام نه لوستل کیږي. پر حال لبل پیغام ته بور شو شیر محمد له نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د وای شوانځي فعال نه دي او معلمین هم معاش ته انتظار ناست دي. همداراز له هلمند څخه یو اوریدونکي لیکلی دی چې نوم یې دی
احمد
رنجورو. دوی لیکلی دی چې وای په سنگین په ولسوالۍ کې تعلیمي کال پای ته رسیږي، بدبختانه چې شوانځي بندي او سنگین خو هسي هم وضعیتشنه ده، امنیت خراب ده.
تشکر میکنیم از این شنونده ها. و یک مورد را که یک شنونده ما آقای آخونزاده نوشته کرده بودن از ولایت بادغیس، در اون مورد هم اگر شنونده های ما درباره منطقه خود گفتنی دارن که مکتب در منطقه شان ساخته نشده، اونا گفتن هیچ مکتب در منطقه ما وجود نداره، یا ای که مکتب ها بنابر ناامنی در ولسوالی شهر یا منطقه شما بند است، چون به گفته وزارت معارف افغانستان حدود 1000 مکتب در نتیجه ناامنی ها در افغانستان امسال بسته میمانه، اما 17400 مکتب در مجموع در سر تا سر افغانستان باز خواهد بود.
ور بشو نور اوردون کته مهربانی کوي د ټلیفون لاره
سروان صاحب ما لغمان خبرې کوم مسائل اخري
مهربانی کوي صاحب
د کوچانه سره ډېر نه سه مور مهرې چلن لکه دولت سره کوي مقصد دغه د مکتبو بیخې څو هم نه خوري چې په ملت کې سابېږي نه سابېږي سره کمی سابېږي د کوچانه.
بله، یعنی تاسو شوانځي غواړي تاسو ته نه جوړوي منظور مده ده؟
منظور ممده غدا وکنه هیڅ څه توجه نه کوي، نه ورته کوم یو د کوچانو وکیل یار څه شي وسه هم ورته کوم دغه خاص خبر نه کړای.
بله صحیح ده، ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړ. بل ځل چې ولسی جرګې ته استازي ټاکي همدغه غوښتنه ترې وکړي او چا چې کلکه وعده درکړه هغه ته رایه ورکړي، دای هم البته یوه لاره ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
عبدالقدیر چې تاسو سره بلخ ولایت ته تماس کیم،
مهرباني
کوئ کوم موضوع انتخاب کړی ده؟ ډیره کوم موضوع انتخاب کړی ده، خو خبره ده چې له مرکز نه کتابونه راشي دوه میاشتې ریاست کې، بیا دوه میاشتې دلته په مدیریت کې پراته دي، یوه بشپړه دولت یعنې مها دولت تېره شي وروسته بیا تنظیم شي. نو دغه ستاسو توجه غواړم.
ډېره مننه. کور د وطن دا ډېره مهمه او جدي مسله ده. هیله ده چې د پوهنې وزارت چارواکي دې مسلې ته پام زیات کړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
جناب سروان صاحب سلام علیکم. ما باز قاری ورزا تو مسیجه بکرم که
بفرمایید
دفعه ما را شما تا چه قدر گرستید؟
والا فقط
سلام علیکم.
فقط سلام علیکم در حد ازی که سلامتون را و پیامتون را به مناسبت سال نو شنیدیم، بس بعد از قطع شد.
بسیار زیاد ببخشید، من معذرت خیلی
خواهش میکنم. مهربانی شما.
جناب سروان صاحب ما صحبت خود قسمی ادامه دادم که من گفتم ما مکاتب الحمدلله داریم، در مکاتب الحمدلله داریم، و یکانه چیزی که ملت هم مردم خیلی با مشکلات زیاد مواجه ساختن اون این است که معلم مسلکی متاسفانه نداریم. معارف مصرف میکنه، خرچ میکنه، پیسه میده، ولی یکانه بدبختی است که معلم چیزی یاد نداره. خب اینا رو یک شاگرد دیگه سنفی 12 فارغ میشه، ما اینا چیزی دیدی خودم از تجربه هم دارم، مکتب نخوندیم خب، ولی که دیدیم در اینجا که کسایی هستن که سنفی 12 فارغ هستن یک میسیج داره تلفن میان میسیج تلفن خوانده نمیدن، متاسفانه مشکل داره. اینا رو از امیت شاگرد که برش با نامش کنکور باز
بله.
میایا از امیت شاگردی که امیدوار ثبت نام کنکور است، باز همی عمری میشاگود چه قسم بده، باز سر میشاگود پانتون چی جور کنه، از امیت شاگود باز پانتون چی برش بیاموزن و برش تعلیمش بهتر شوه. یک مسئله
بله
سر.
تو تمامی که تکراری مکاتب از این ما فکر نکنم که شاگردا تعلیمش رشد بکنه یا درس خوب بخوانن پیشرفت داشته باشن. نایبی سر محترم، تکراری مکاتب قسمی است که اینا مثلا در مناطق خود ما از یک خانه مثلا
بله
صدای ما را داریم؟
بله بله داریم سید مهربانی.
از یک خانه مثلا در مکاتب ما در قریه مثلا اون سال خود ما مکاتب قسم است که از یک خانه مثلا دو نفر هستن یا سه نفر هستن هر چی که هستن. یعنی به مکاتب خودشان به تکراری دارن در صورتی که با ما یک جای فارغ شدن تن و یک ایز قرآن کردن، نه قرآن سندی وجود دارن نه دیگه چون پیدا داشتن در وقت زمان جان دفتون اونو جای چار دن سند بر خود ساختن و متاسفانه اینا مکاتب مثلا سال معلم درونج مقرر شدن، دولت برشان معاش میتا، دولت برشان پیسه میتا، خط میتا، اور گله هم از معارفی هست که درست است که معاش میتی برشان مصرف میتی، چرا امیر یک شخص مسلکی را پیدا نمیکنی؟ مثلا تا زمان تغییر تبدیل معلمی صورت نگیره فکر نکنم چه خورده دفتر خوانده بتونه. مثلا از کابل از هرات در اینجا معلم بیه، از اینجا شخصهای مسلکی در کابل و هرات بروان درس بتن، تغییر ولایت صورت بگیره. در اون زمان یک معلم میتونه که تشویق هم بکنه، در اون زمان میتونه معلم امرای شاگرد هم بسازه. این گفتم که قبلا تکراری نشه که در اینجا شاگردا چه 5-6 تا معلم یا 10-12 تا معلم میگیرن 10 سال 12 سال مثلا اینجا مکاتب با تکراری خود گرفتن، شاگردای کسان که 12 فارغ میشن اصلا 11 فارغ میشن فکر خدا رو نمیفهمند. وقتی که کنکور میگه کنکور آمده یعنی کنکور میشن و بیچاره جانشان بلرزه میافتن میرون 4 سال دیگه 5 سال دیگه باز عمر خدا زایر میکن دارن آمدگی میخوانن تا زمانی کنه از مشکل خلاص شون. اینی
نیم
مسئله
است که
ما
را
متاسفانه با مشکل
موجود ساخته نمیده نمیده سلامت و سه کار. لیکن یه شایده چه که پا شوانزی که یا پا مکتب که پا هر چمر واسی تو کامیاب بشین فایده چه ده؟ دای دولسم ویله وس خو په دولسم سم څوک چاته کارم نه ورکی، مګر دا چې په انتون ولولی نو په انتون چې کله بیا د کانکور از ماینه راشه او په مکتب کې درس نه ویلې ناکام کیږي.
دو از مون در پیش رو داشته باشن، یکی امتحان کانکور و بعدش ادامه درس و تحصیل مسلکی که در اون مسلک که پیش میرن اگر پوانزه یا فاکولته دلخواه خود را انتخاب میکنن برشان بدون شک خیلی مشکل میشه رسیدن به اونجا.
وست با بلاوردون که تنو بطور کو آزادی رادیو ده مهربانی میکروفون ستاسو ده
بفرمایید سب.
الو
مهربانی
بله
بله مهربانی که ویلک کم زه
بگیرات ولد
مهربانی
حجبگل پریدیم بگیرات ولد
سعید خبری ہو کهی
سروان ستا تا نینی سب تا سلامونه وایم دا زاجیره تو طول افریدن کو کرکون گو تخنیکی هم کرام تا سلامونه وایم
سلامت
دا تقریبا مونگ دا ایراد مسلک خبوری کو تقریبا دا او پینزه کالا کیوه تا مونگ ما شما ورژی ولا که دا خدا شیخ خورا زکری پا خول دوی تا مالیمان بکاری دا مالیمان تا درس ورکی دا غا یا اوزنگ مانگو تاو دا غا دا تا رئیس ماری بودو تا دا ایراد
صحیح دره من نه چی تلفن دیو کو بل اوردون که لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ سه رادیو آزاد است.
سلام علیکم سید.
وعلیکم السلام
اسکارت
نایمی سه سلام او سروان سه تاسو سلام
سلامت اوسئ.
عزیز افسوس یم د جرمنی د تکلیف در کوم
مهرباني کوي
هغه وخت کې زر شاهان په وخت چې مونږ کله مکتب کې داخلي دو اول سیمفونو کې
bale
بیا به د ولسوالۍ نه بیا پولیس به تلو په کلو کښې خلکو دا علاقه د خلکو د پخوان هم نه وه چې خپل ماشومان مکتب کښې داخل کړي، بیا به پولیس را تلو یا به د لیسې د طرف نه د متوسطو طرف نه به بیا د ملازمین را تلو هغې به بیا د خلک دغه کول د تشویقول بیا فشار به م پیچو چې خپل ماشومان مکتب کښې واچوي. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اول خو حکومت د دې دپاره امکانات پیدا کړي، دا دومره فسادونه او پیسې او دا کومکونه چې راځي او دا په بغلا او په دغه باندې فساد کې اخته دي. دغه دغه مخه دې ونیول چې د ماشومانو د مکتبونو او د امنیت لپاره د لارې چاره ونیسي. او دوهمه خبره دا ده چې مور او پلار او کورنۍ چې دي هغه ډېرې مهمې دي چې دا مسؤلیت سرته ورسوي.
ګورئ یوه مسله ده، وبخښئ ستاسو په خبرو کې درلویږم، هغه دا ده چې په هغه وخت کې چې تاسو ورته اشاره کوئ حکومت به په زوره کورنۍ مجبورولی وي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي، لیکن نن فکر نه کوم چې داسې کورنۍ دی وي چې حاضر دی نه وي چې خپل ماشوم که لور وي که زوی چې ښوونځي ته وانستوي. لیکن اوس بیا یو بل مشکل دی ورته، هغه دا ده چې وسلوال مخالفین دي چې په اکثرو سیمو کې دوی نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي. مخکې دې لغمان څخه دې یو اورېدونکي پیغام دغه تفاوت راغلی دی، اوس خلک غواړي لیکن نور خلق شته چې نه پریږدي. مهرباني
خبر هم دغسې ده. مهربانه بل دا ده چې اصلاحي دغه دی، یو جمله مې تاسو یو تکرارولو مې ته تاسو ته دغه خبر کې ویوی دا د جرمني اورزلا په دا اصلا دا پنچ دی فاو دوی ته فاو وی په جرمني کې
بله
وی وی او ان چې دا هر وخت چې په منځ کې راځي دا درې ټکي چې دا پن ویل کېږي اورزلا پن د لاین دا لاین چې دا انګلیسي ای دی به ورپسې آی دی
بله
دا په هر وخت کې په نوم کې که په دغه کې په فیل کې او په اډورب کې دا آی لوستل کېږي. لکه دا داسې ویل کېږي اورزلا پن د لاین یو د همکارۍ په حساب باندې
بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سر رادیو آزادی
السلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام سر تاته او د همکار ته او د آزادی رادیو ټولو درمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ.
قاری صاحب جان محمد ما د کونړ ولایت د خاص کونړ سالینه سراسی محترم ډیرا خسته او پزې پوری خبرونه دی وکړل هغه د معرف په برخه کې ده. محترم دا خو اصول کې تقریبا اویا پیسه ده پنځه بندې هغه شانې مسلکي معلمه نشته دی د هغه روحیې چې کوم شاګردان ته ورکړل شوي وو پخوا هغه شانې اوس ترتیب د معرف په چوکاټ کې نه برابر یو شی چې رئیس جمهور ته اشاره کړې وه هغه دا وه چې معلمان ته ځمکه هم منلې وه. تر اوسه هغه د معلمانو د نمرې ځمکې هم کوم سړک نه دی لګېدلې او د معاشاتو په باره کې هم دوی معاشات چې کوم وو په همدغه شان ترتیب نن دغه څلور میاشتې کېږي چې معاشات د معلمانو بند دي تر اوسه نه دي ورکړل شوي. یو خبره چې قابل یادواری ده هغه دا ده چې دلته به یو تعداد معلمان له تنخواګانې مکتب ته راوړل کېدلې. اوس دغه معلمان چې کوم دي ټول غواړي بانکونو دغې ورته جوړ کړل نو دغه یو غټه ستونزه ده. ښوونځي مکتبونه یې لا خالي کړل نو چې مکتب کې دولس کسه معلمان کار کوي نو چې دولسو کې هغه لاړ شي تنخوا پسې بیا په بانک باندې راشي او رسکره نشي سبا بیا رواني بل سبا بیا رواني. نو یو تعداد معرف دپاره باید یو داسې ماشتر پلان یو ستراتیجي برابر شي تر څو زمونږ افغانستان
نو خو په یوه ورځ دې بانک ته نه ځي په مختلفو ورځو دې ځي
او هغې ورته داسې ستراتیجي وشي چې تر څو د معرف د وجې معرف په پښو ودرول شي او د عمل
بله سن ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. په اخر کې مو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکی هم لرو.
فکر میکنم یک شنونده را میتونیم بگیریم وقت نشر خبرها هم میرسه. بفرمایید صبح رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربونی
محترم سروان صاحب زمونږ د استون زده.
بله صاحب
منګه د پاکستان په دې ورسو کې مهاجرو راغلی او بعد سره د سلاکه زمنګ په مکاتبو کانته ماشومان ول او دلته اوس اسناد باندې خلری هم باندې چې دی الته د خروجی سند چې ورکول کیږي غور سره نشته دی. منګ د معرف نه دا وختونه لرو چې دی باره کې د زمينه برابر کې چې په کوم ځای کې لایق وي د کوم لکه کې لاسونو یا د کوم سنف لایق وي الته د داخلي زمينه ورته برابر شو. اوس منګ مکتبو کې داسې اپیشنهاد کړی خو د سیدی علاقہ اوس خو داخلي نشته دی خو د دې لپاره چې د لارې ستونزې هغه ورته ولټول شي.
ډېر مننه. کورودان د هم مهم موضوع ده. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است. مهربانی.
سلام علیکم.
سلام سر، بفرمایئ.
مرسی دادا جور، صحت خوب است؟ بخیر هستی؟
تشکر، سلامت باشین سب. اگر کمی زودتر صحبت کنین وقت نش خبرها میرسه. بفرمایین سب.
بله سب، دنی ولسوالی خودیانی و دنی ترغار ده اینجا خیلی قریه و چیز هستی مگنه مکتب وشتون داره ایسا میلین سیا یخی ابی مکتب هستا نوشتی که کلش ابی تو دستر نویش همی تو نیمانه دیگه اینمی تو ایسا باشا.
مکتب ساخته نشده سب؟ این سوال که پیشتر هم مطرح کردیم، مکتب ساخته نشده یا ای که مکتب مسدود از بسته است؟
یخی ابی همی دوری دولت که آمده کرده سب که بوده نیالی اشرف ولی سب هستی نمیه ایس همی جا مکتب جور نشده بیخی ایس مکتب جور نداره.
شما چرا مراجعه نمیکنین به وکیلانتان در شورای ملی که امی درخواست را به حکومت، به وزارت معارف، ریاست معارف ننگرهار اینجا برسانن؟
اینه فکر کو امی اینجا چل قریه هست همی تو اینم یک قریه مکتب نداره بیخی همی تو
چی هست؟ تشکر میکنم، سلامت باشین و سپاسگزار از تمام شنونده.